په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې نن د سېنات د خالی چوکاو لپاره انتخابات وشول، خو تاریخ انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی. د بلوچستان پونتون صدانو د تنخواګانو نو ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی، او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رډیو د خبریالې د بند موده غځولې ده. وس بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې په خیبر پختونخوا سملا کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدو ورسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پیښور کې خبرانو ته وویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه پر ضد مظاهره پیلوي. نن دا غتر خبرو لګ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا سملا کې د خزو لګکایو پر ځانګړو څوکایو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله پاغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. د لوړې د اچار ځکه وځنډې دي چې تاریخ انصاف آزاد امیدوارانو په های کورټ کې درخواست ورکړی دی چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړېدو وروسته دی د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په سملای کې چوکۍ نه لري، نو ځکه د هغه ګوند برخې چوکۍ پر نور ګوندونو ویشلې دي. ټاکل شوی چې نن د سنټ پر دیرشو خالی چوکیو انتخابات شوي ول، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رائے واچول شوې چې نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د بلوچستان پونتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي سملا مخته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړیڅي مشال ډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلور میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړې. دغه په وینا د روژې له پیله یې احتجاج پیل کړی، خو حکومت یې غږ نه اوري.
فرض روزه کی موی په احتجاج یو هر روز مظاهره کو، او غشتنه دغه ده چې نور څنګه سرکاري ملازمان دي لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي، چې دغه زما بنیادی غشتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق.
د بلوچستان حکومت په استازیتوب د سملای د غړي آغا عمر احمدزی په مشرۍ او پلاوي لپاره تور سره د خبرو لپاره ورغلی، که څه هم آغا د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته لرسېدو پرته استون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون داسو ته د سفر پر مهال چینایي انجنیرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. د مارچ پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بشام کې په ځانمرګي برید کې 15 هغه چینایي انجنیران ووژل شول چې په داسو ډیم یې کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ سوي وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. مشال اډو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجنیران له پاکستانه وتلي دي، او د داسو تر څنګ پر باشا ډیم کار درېدلې چې له وجې زرګونه پاکستانیان بې روزګاره شوي دي. چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته بشپړ امنیت برابر کړي، او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولې، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال لري ته وګورئ، په افغانستان کې طالبان حکومت وايي بهرنۍ بې پلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره پرون وروسته لاغه وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځای چارواکو ویل دا غ ولایت په فضا کې بې پلوټ الوتکې لیدلې. د جمعې پر ورځ په کندهار او تر هغه ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته مجاهد ویلي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو ویلي ول چې د امریکا بې پلوټ الوتکې د پاکستان له لوري افغانستان ته داخليږي. امریکا لا تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبريالې السو کورماشي و د مقدمه تر وردن مخ کې د غې د بند موده د جون تر 15 منټه پورې غځولې ده. د اپریل پر لومړی نیټه د پریکړه د اورولو پر وخت د کزان ضلع عدالت د کورماشي و د وکیلانو غو درخواست هم رد کړل چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې. پرون تر عدالتي کاروای مخ کې کورماشي و خبريالانو ته وویل په زندان کې حالت ښه نه دی. پولیسو د وسل وخت کلن خبريالې 13 اکتوبر میاشت هغه مالونی ولا چې نوموړي د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره ورغلی و. پر هغه تور دی چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه دروغ خپاره کړی دی، خو د نوموړي وکیلانو آزاد اروپا رادیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبريالې له امله یو سزا ګڼلې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته راپورټونه اورو. نن د پاکستان سېنات د 19 غړو ټاکلو لپاره په کمی سملای او د پاکستان په درو صوبایي سملای کې رائے واچول شوې ده. په خبر پښتونخوا سملای کې ولې رائے وانه چول شوې د هغه صوبې د کابینې یو غړی وایي چې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو یې له اپوزیشن سره ناندرۍ روانې دي.
د آئین او د قانون مخالف ورزیدا په زور باندې خپل ممبران نه دي جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دي.
اسلام آباد کې پرمیتی موضوعاتو څېړنې کوونکي وی ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې وسلوالو په ورستاو کې په پاکستان کې د مهمو اهدافو په نښه کول پیل کړی دي. یو شیدونکو هم د خبره منی او د علت پاړې وای
د شانګلی حمله چې پچینیانو باندې کوم شوله دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حمله ته یا د کارونو ته.
او د پیښور یو هنرمند وای د عبدالستار شاه بچا پر مزار یې له 13 درو لسیزو راهیسې د کوالۍ محفلونه جاری ساتلې.
په مخ کې حضرت شینواری شه کوله دا غد وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکوما
نیله د مشال رادیو سره اوسه. رب شو ولنی رپورت تادم د پاکستان په کامی او د پنجاب سند او خیبر پختونخوا په صوبایي سملاوي کې د سنټ پر خالی څوکۍ او انتخابات وشول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په اتسل وخت خالی څوکۍ او خالی شو څوکۍ او لبرستان ټول یو لسو له پنجاب نه نوماندان به له مقابله منتخب شوی دي. د نننۍ انتخاباتو د نتیجې لا هم نه دي اعلان شوی. تفصیل احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی وو چې د سېنات د 48 خالی څوکۍ ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 148 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان به له مقابله منتخب شوی دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابلې منتخب شوی کی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان په خوانی نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار لنه وو بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سېنات انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سېنات نیمایي یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سېنات پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسی. له 2023 کال څخه د پاکستان سېنات ټول شپږنوي غړي لري چې ورسخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سېنات د وی عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټیکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سېنات غړي وټاکي. بلخوا به د سېنات اسمبلی غړي د او عمومي څوکۍ ترڅنګ د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شذو پر دوو څوکیو د سېنات غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شذو پر دوو څوکیو د سېنات انتخابات کیږي. داراس د ځل به د پنجاب او سند اسمبلی وغړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالصوي یوي وی څوکي هم سېنټر انتخابوي. په خوا قبایلی سیمه هم په سېنټ کې څوکي لرلې. خو په 2013 کال کې چې هغه ځلې په خیبر پښتونخوا ورګډي سوې نو په تدریجي ډول څوکي کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سېنات کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري. چور پسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
یو خو کدن ټاکل شي و چې د خبر پښتونخوا په سملای کې به د سېنات د 11 څوکۍ لپاره انتخابات وشي. نو بلخوا په هغه صوبایي سملای کې د ځنګړو څوکۍ پر سر اختلافات لا هم روان دي. پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا سملای سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر کړو چې پر ځنګړو څوکۍ د سملای له نو غړو حلف واخلي. خو نوموړي پرون په پیښور های کورټ کې د هغه قضیه ته د بیا کتنې یو درخواست جمع کړ. د انتخاباتو کمیشن د دې مسلې له کبله له خیبر پښتونخوا د سېنات د غړو لپاره انتخابات ځنډولې دي. غلام غوس په دې رپورت کې دې تکتن کړی چې هلته ځنګلو څوکیو پر سر مسله څه ده او څنګه رامسته شو.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پیښور های کورټ د مارچ په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نه دی سوګن واخلي او د سېنات په انتخاباتو کې دی ورته د ووټ ورکولو تنظیم وکړي. خو د عدالت دغه حکم په اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پیښور های کورټ کې د قضیه ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د کابینې غړي ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور های کورټ کې دا معاملہ د دوی په حق کې حل نشوه نو دوی به بیا په دې معاملہ سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزي ده چې دوی په پنځو سیټونو باندې لس لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا دنیا په یو ځای کې چرته نه شوي. د دې یو خپل فارمولا ده، دا هغه فارمولې لاندې چې د دې کم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کم نمبر اف دغه پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اقوا هغه په بیس باندې 113 خلکو دا 15 خلک دي ته ملو شو. اوس دې د اغې نه پس چې دې کم سیس کې نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنت ترات لیل دی، ان ایتیکل دی، دا آئین او دا قانون مخالف ورزی دا، او دا خو پزور باندې رات لیل دی او پزور باندې خپل ممبران چې کم دی هغه ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی.
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول یو سل دیارلسو منتخب غړو سوګند پورته کړی وو نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړې شوې وو. خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړې شو نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزبي اختلاف په ګوندونو وویشلې شو. او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده. د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس را بللو نیټه ټاکلې و خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی. شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار د هغوی خپل کار په غیر جانبداري ترسره کړي. خدا محل چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجه را مخیته شوې ده نو په دغه معاملې کې گورنر د حزبي اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاری او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاری. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پاکستان تحریک انصاف د سپریم کورټ پر هغه لوی جرګګۍ نیوکه کړې دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د لګول شو تورونو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا پرون ویل چې د معاملې اس خود نوټیس یې اخیستی دی او اوریدنه به یو وکسیزه بنچ کوي. چیف جسټس دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان تر 300 زیاتو مدافع وکیلانو په یو لیک کې لاغه غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارو پر مامورینو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو پلټنې په خپله وکړي. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو قاضی فیض عیسی ته لګل شوی په یو لیک کې په استخباراتي درو تورونه لګولی وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي چې د دوی د خوخې فیصلې وکړي. حکومت ترې تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. خو د ملک 300 وکیلانو د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د دې تورنو د پخپل نوټس واخلي او جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو. د سپریم کورټ په بینک ته تحریک انصاف د نیوکو په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ په خوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې تحریک انصاف طریقه کار هم دغه ده چې هر کال د پل کېدو نه وړاندې متنازعه کړي او متعلقه خلک تر فشار لاندې راولي.
زما په خیال خو په دې کې بالکل د پولیټیکل پارټو د پولیټیکل لیډر د دې سره هیڅ کار نشته. دا یو پیور کارډوډي وایي دی مسله ده. دې نتیجې ته رسیدل چې آیا اگزیکټیو انټرفیرنس کوي که نه کوي په جوډیشل ور کې او چکیر په کومه طریقې کوي تر کومه حده پوری کوي او د دې مخنیوي څه په کار دی. بس
د تاریخ انصاف ویان رو حسن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په لومړي اپریل وویل چې دوی ګوند سپریم کورټ او کاسیس بینچ ځکه نه مني چې په دې کې ټول هم خیاله ججان دي او د خپل خوخه پریکړه به کوي. د غوښتنه وکړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورنو د سیړنو او پلټنو لپاره د فول کورټ راوغوښتل شي. په پیښور کې د ډام رسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي د سپریم کورټ په خپله نوټس اخیستو او کسیزه بین جوړولو نه پس هم د حکومت لخوا اعلان شوی کمیشن مات شوی نه دی. خو په دې مسله د سیاسي ګوندونو په شان د وکیلانو په تنظیمونو کې هم اختلاف دی ځکه صورتحال د خکېدو په ځای د خرابېدو خواته روان دی.
پاکستان تحریک انصاف سټیک هولډر دی. سټیک هولډر ان ا سنس چې دا شپږ ججان چې کوم خط دی هغه کې دای وجه چې کومه د دباو یا دغه د بظاهر هغه عادت چې زیات تر کیسونه د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه راغلي دي. د عمران خان صاحب د ځینې کیسو کې دای کور والا بشرا بیبي چې د هغه اپیلونه دي د کسې نور کیسونه د دې پاټې دي نو هغه زیات اسلام آباد های کورټ ته نو اسلام آباد های کورټ ډیر فوکس کړي او دای ججانو باندې پریشر کې دي شي چې زیاتی به نسبت د ملک د نورو ججانو.
د ایدوانه ورته سره های کورټ شپږ ججانو د لیک کتلو نه پسته سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د فول کورټ دوه غونډې شوې وي او له هغې پسې حکومت ته د تورنو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو مشوره ورکړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو له مشال ریډیو سره یی دا وخت اوریدونکو د بنو ضلع انتظامی چارواکو، پولیسو او امنیتی چارواکو ویلي چې تیره شپه په بنو کې د وسلوالو په دو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. دا معلومات زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نه خطا کې شپږ پولیس سرتیری ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلې او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزي افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیر شپه بنو بکاخلو کې وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون سلور فوزي عسكر ژوبل شوي چې بنو فوزي روختون ته وړلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شاندریم پیشه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشا ډانډې سیمه کې شوه چرته چې دوه ماشومان لینډماین چودنه کې ژوبل شوي. د ځلې انتظامیه کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشا میرامشا چاونې نه بهار لګېدلې از غنتر سره دوه ماشومان شش پړس کلندي کلونانو ما بم یا خسته چې پلاس کې ورچاو دېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر ځامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرام شاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالی وزیرستان بنو جانی خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسله والو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبل سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کړې چې تر ډیره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اسلام آباد کې ترګرای سره اړوند موضوعاتو د سړنو یو مرکز دی، پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز وته وای. د ادارې یا د سازمان د مارچ پر د مارچ میاشت لپاره په خپل رپورٹ کې ویلي چې د فبروري میاشتې په نسبت په مارچ کې د ترګرای په خو کې کمی راغله دی، خو د ادارې زیاته کړې چې مهمو اهدافو باندې بریدونه سیوا شوي دي. یو بل څېړنیز مرکز سی آر ایس ایس هم بیا په خپل رپورټ کې ویلي چې د روان کال په لومړو درو میاشتو کې پاکستان کې ترګرای 215 پیښې شوې دي چې پکې 422 کسان وژل شوي او 300 نور چې دی ژوبل شوي دي. د ادارې ویلي چې په لومړو درو میاشتو کې د ترګرای پر ضد عملیاتو کې یو تر 350 زیات ترهګر یا وسلوال هم وژل شوی دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز د اپریل د ډومبه اونۍ په خپل رپورت کې وایي چې پاکستان کې د فروری د میاشت په نسبت د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې کمی او په مهم اهدافو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. اداره زیاتوی چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په شپک 50 بریدونو کې و او یا کسان مړه او لشپیتو زیات جوبل شوی دی. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په نسبت د مارچ په میاشت کې 20% د وسلوالو په پیښو کې کمی راغلی. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په میاشت کې زیاتره بریدونه د سی پیک یا د چاینا د پروژو سره تړلي کارکونکو باندې شوی دی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارچ کے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی.
پدی کی حس شک نشتا چھ دا مارچ پمیاش کی دا ترہر گرئی پا پیخو کی کمی را غلے. خود حقی سرا پا موہم اہدافو بریدو نسیوا شوی. لکہ دا گوادر کمپلیکس باندی بریدو شو، دا نیوی پغٹ ایر سنٹر باندی برید کی دا میرالی کی چکم حملو شوا، دا حقی رستو دا پاکستان و افغانستان تر منز تاو ترخوال سیوا شوی. او پاکستان هلتا ایر سٹرائک یا هوائی بریدونه هم کړیو. بیا بشام کې په چینایي وګړو حمله وشوا. د مارچ په میاشت کې سلور ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. نو موږ دا ویلې شو چې د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی، خو د هغې اثر د نور بریدونو سیوا وو.
تعداد ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن امپیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے.
پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسف زے مشال ریڈیو تو ویل چې وسلوالو با اول عوامی زیونا چې رستو بیا د سیکیورټی فورسز او پولیس کارکونکي خو اوس وسلوال هغه بریدونه کوي چې ورته پنړیواله کچا په جنگلو ملاويږي.
دغه تر هغه ته معلومات کیږي چې عام وګړو باندې حمله کول د دوی ساک د دوی ریپټیشن خرابوي، د خلکو په نظر کې دوی خوخیږي نه بلکې نورم بد راځي. د عام وګړو وژنه بیا خاص کر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دغه په سلګونو کې هم شینو هغه امپیکټ دومره نه لري، په میډیا باندې هغه دومره اثر نه لري، په نړیواله کچه باندې اثر نه لري. خو کومه فکر وکړو د یو د شانګلی حمله چې په چینیانو باندې کوموشوله د دې ډیر غټ اثر وشو او دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حملو ته یا دغه کارونو ته چې چینیان هم په دې کې ډېر زیات غورې دي متوجه شو، بلکې د یونایټډ نیشنز چکم سکیورټی کونسل هغه هم د دې حملو غندنه وکړه. نو او تا خلک هم چکم ترهګری کوي دوی هم اخیاران شو په دې خبر باندې پوهیږي چې وړه حمله یا وړو کې د ترهګری برید هغه غټ امپیکټ څنګه لرلی شي چې په غټ هدف باندې حمله وشي.
په اسلام آباد کې یو بل سیډنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس دا مارچ دا میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې تر ټولو زیات شپږ اتیا فیصد د وسلوالو بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي، چې پکې 92 فیصد مرګ جوب له هم په دغه دوه صوبو کې شوې ده. اداره وایي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې په بلوچستان کې 118 کسان او په خیبر پختونخوا کې 202 کسان وجلی شوې دي. په پیښور کې خبريال افتخار فردوس مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه پیښو زیاتې دوه وجه هغه وسلوال دي چې له دریو کلونو راسي د پاکستان په قبایلي سیمو بلوچستان کې پناه اخستی وه.
د خیبر پختونخوا سچویشن خو چې دی هغه د 2021 نه پس چې دی هغه بدلېدل چې دی هغه شروع شوی وه. آگست 15 2021 نه پس چې دی موږ ګورو چې څومره ملیټنټس چې دی یا دهشتګرد ګروپونه دي دا ټول چې دی راغونډېدل چې دی هغه شروع شوی وه. او اوس 2024 کی جمع خبر کو نو اگے کی ٹول کی لوی گروپ چکم نے اگا تحریک طالبان نے چ اوسا پورے تقریبا سے 44 گروپ نا تے ٹی ٹی پی کی چدے گا ملاو شوی دی تے نے علاوہ چدے پد اخر نی دو درے میں اچ تو کی پاکستانی طالبان چکم کے دا حافظ گل بہادر گروپ شو پاگے کے لشکر اسلام شو اگے کی ٹی ٹی پی لان دے ویریس نور فیکشن شو دے ٹول دا گٹ جوڑ چدے اونوے کوشش چې دی هغه کړی دی او دا ډېر ایویډنٹ وا چې کله چې دی یخنی کمیدل چې دی شروع شي نو دا یو یعنی موږ به ګورو چې یو ویو وایلنس و چې دی هغه په دې خطه کې چې شروع کیږي. نو بلوچستان کی سچویشن چې کوم دی هغه لږ ڈفرنٹ نه بلوچستان کی هم چې دی پخوا ٹی ٹی پی نه وا اوس چې دی 2021 نه پس موږ ګورو چې ٹی ٹی پی هلته چې دی خپل دوه ولایات یعنی دوه پروونسز چې دی دا غزی کی چې دی اناؤنس کړی دی. دا نه نه علاوه موږ ګورو چې یو انفارمل الائنس د بلوچ چې کوم سیکولر دهشتگرد تنظیمونه دي چې کوم پاکستان چې دی لګ بلیک لسټ کړی دی او هغه نه علاوه ٹی ٹی پی په منځ کې او ایون چې کوم د اسلامک سٹیټ یعنی د داعش په منځ کې دلته هم چې دی یو افینیټی چې دی هغه سازش شوی چې دا مل کر چې دی هغه کار کوي. او د بلوچستان سره چې دی هغه صرف صرف د افغانستان بارډر نه بلکې هغه سره د ایران بارډر هم لګیږي او حالیا ورځو کې مونږ کتلې دي چې دواړه ملکونه یو بل باندې ایئر سٹرائکس هم کړي دي او دواړه دا منی چې یو بل ممالک کې د دې پروکسیز چې دی هغه موجود دي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې پاکستان کې د وسلوالو لخوا 215 بریدونه شوي چې پکې 422 کسان وجلی شوي او 300 کسان جوبل شوي دي. رپورٹ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د روان کال په دومره درې میاشتو کې 150 وسلوال هم وجلی شوي دي. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2014 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلی شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
په پېښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکو دي د مشال رادیو لن خبرونه به درته واورو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنډاپور ویلي دي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدلو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پېښور کې خبرونه ته ویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه یې پر ضد مظاهرې پیلوي. نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. ټاکل شوی وه چې نن د سنټ پر دیرشو خالد څوکیو انتخابات وشي، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته اوس پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رائے واچول شوی چې نتیجې لا نه دي اعلان شوی. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کریم الله بړیڅي مشالډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استادي صوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ پرون یو پلاوی له پلټوالو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې نن د امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د سوته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې ویل چې له بیجینګ ورغلي پلاوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. او د روسیې او عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالي السو کورماشیوا د مقدمې تر ودینې مخکې د غې د بند مدت د جون تر 15 منټې غځولې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د پریکړې د اورولو پر وخت د کوزان ضلع عدالت د کورماشیوا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې په کې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت د اپریل لومړی نیټه څخه د پټرول په یو لیټر کې 9 روپۍ او 65 پیسې زیاتوالی راوسته دی، چې ورسره اوس د پټرولو د یو لیټر بیا 209 روپۍ او 140 پیسې شوې ده. په نه حال کې حکومت د ډیزل او د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 23 پیسې کم کړې ده. حکومت ویلي په نړیوال بازار کې تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون راوسته دی. دا چې د پټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي، دا به د مشال ریډیو د خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې وورو.
د کوز دیر تی مرګرینا د ګول پورس په خور تا تک کون کی محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند د اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل.
ز تی مرګرینا نن راتلم نو نور کله بجی کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي ده. دا د پټرولو د ګرانې ته وجي ځکه چې هلته پټرول ګران شي نو اثر په مونږ کېږي. ډایرک د کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پټرولو نوې بیا دوست په خوانی 201.15 روپۍ پرتره 201.41 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی، چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوی چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوی ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی، او حکومت هیله څرګنده کړې چې ډیر زر بعد هغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پېښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټر ریز دکړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانېږي هغه ډایرک په عوام باندې دغه امپیکټ دی، لکه پټرول چې ګران شو نو آلریډي د اختر مخه د روژه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي چې کوم خوراک سیزونه دي نو هغه دومره ګران دي. وسره اوس چې دا پټرول زیات شو نو ظاهره خبره ده نور هم دغه قیمتونه ګران شي. نو حکومت لا پکار دي چې امپورټ کم کی او ایکسپورټ چې دی نو هغه زیات کی. نو زما په خیال دغه مسلې به تر سه حد پورې کمی شي. کدا چې کوم سلسله دا د ډیر وختونو نه همدغه قصیر را روان دا حکومت قرضې علي او سیزونه گرانی گی او دا غي هغه امپیکټ چې دی هغه ډایرک پاو عام باندې دي. نو عام یو سړی چې دی هغه ته دی وخت کې گزاره کول انتهایی ګران ده. حکومت لا پکار دي چې په سختو فیصله وکړي شي د ټیکس چې کوم د راغونډولو طریقه کار دی په هغه کې زیاتوالی راوستل شي او چې کوم خلک ټیکس نه ورکړي د هغه نه ټیکس واغستل شي.
د دو پاکستان حکومت پر میاش کی دو وار دو پیٹرولو دو مصنوعات قیمتوں تا کتنه کوي او په خپل تیر سوار لس ورځنۍ بیا کتنه کی حکومت دو پیٹرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپی وا بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپی فی لیټر راټیټ کړی وو او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپی ملاوېدو د حکومت لخوا د پیټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډای کې د پیټرولو مصوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوې دي په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ لري وایي د پیټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي نوموړی زیاتوي
نو د اکانومي د ښه کولو په ځای باندې پاکستان براه راست دی سیزونو ته راشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې ده غرنګه څه کم 10 روپۍ د پیټرولو په قیمت کې اضافه وشوله دا د هغې د ګټې ذریعه وي یو دا دی دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومي باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي نو کل ته قیمتونو کې اضافه شي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او غوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پیټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.4 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
د ورستان پونتو استادان او ملازمین د تنخواګانو نور کول کې دوه پر ضد په احتجاج دي دوی وايي تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت د تنخواګانو لپاره مستقله یعنې د تنخواګانو دوی ته دغه مسله په مستقله توګه نوي حل کړي دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي سملام مخ ته هم یو ورځنۍ پرلت وهلې او دوی مشاله دوی ته وویل چې حکومت له 1300 میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ورکړي د بلوچستان حکومت په استازیتوب د سملای د غړي آغا عمر احمدزی په پنشرا یو پلاوی پرلت ورو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به نواروي خو له سادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسیدو پرته ستون شو دغه پلاوی په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي
د بلوچستان یونیورسيټي پونتون استادانو او ملازمینو د روزي د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دي ځکه چې دوی په خبره د 1300 میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته معاش یا تنخوا نه دور کول شوی او 13 ورځې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته هغه وخت پر لطف کړی کله چې د سېنات د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلی غونډه رابلل شوی و په پرلط کې په ګنښ مېر کې ملازمینو برخه درلوده پر دې مهال زیاتره وینا کوم کول چې د څلور میاشتو څخه د تنخوا د نشټوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې څپدا ستوکو کې راته راکړي
بنیادی زمش خو غشتنه زمش کومه تنخواه ده چې د هر سرکاري ملازم بنیادی او عیني حق دی هغه زمش غشتنه والا تیرو څلور میاشتو را زمش تنخواه وي نستا او کومه تنخواه راکړي د نومبر بعد زمش تنخواه خو به خې ملابسي وي نه دي نو پر دې باندې زمش غشتنه با او لتیرو یو وشتو وشو سره په روزه کې فرض روزه کې مو په احتجاج یو هر ورځ مظاهره کو او غشتنه دغه ده چې نور څنګه سرکاري ملازمان دي لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زموږ بنیادی غوښتنه ده او دا زموږ عیني او بنیادی حق دی
بل خو د بلوچستان اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزی په مشرتابه کې د اسمبلی 15 کسیز پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې دا ستونزه به زر هواره کړي احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي هغه عمر احمدزی وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو کمیټې جوړول پکار دي چې دا وګوري چې چیر غلطی سوې ده چې لامل دغه ستونزه رامنځته سوې ده. چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وسي چې هغو چیر غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخواه یا معاش ورکول کېږي، نو د یونیورسټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې لامل زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسیږي؟ دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي، نو ځکه دا ستونزه په بیړنۍ توګه هوارول پکار دی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د سوبې د زیاتره یونیورسټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی علت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینو برتیانې هم شامل دي. په کوټه کې نامتو خبریال شزاده ذوالفقار راته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي.
کوشش وکړي چې خلک زیات نه کی خونه سیدا جاب نور اپائنٹمنٹ باندھے پابندی لگی پابندی نہ لگی نو دغه سیدا مسئلے کی جی پر روڈان بداکشینی بہتر دادی حکومت چی دی د لار ادا باسی چی اغه فنڈ مختص کی چی دا خلق روڈو تر نسی دا خپل دغه د پاره دای لکی لکه دوی فکر کی دا خود معاشره تبای دی چی ټیچر راسی روڈو توزی
کڅه مرست د یونیورسټی ملازمینو د بلوچستان اسمبلی و مخته خپل پر لټ ختم کړی دی. خونه نه هم د بلوچستان پونتون و مخته احتجاجی پر لتروان ساتلې دي. بلخوا د حکومت لخوا د ادا سوي ده چې سم د لاسې د ملازمینو د وی میاشتې د تنخوا لپاره 25 کرور روپی منظوري کړې دي، خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلې تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټکنالوژي ادارې د ولس لپاره د ډومیسایل سند په ګډون د یو شمېر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت ویلي په آنلاین بڼه د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو هغه بل راتلونکي میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمېر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او ځکه نو د حکومت غواړي چې دغه ستونزو د حل یو غم ورته وخوري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي محکمه د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دا وی لري چې د سوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جیداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي محکمې مشر ډاکټر اکیف مشال لیډو ته په دې باب لوای چې دا وخت وی په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیټیزن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم سی ایف سی وتوای. د سی ایف سی کې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن د نو خلک پلت راځي او الته چې نه الته نه خپل سرویسز اغستی شي نو یو خود دغه طریقې کار او چیرې فیزیکلی اخل کو د پارچا سره چې موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا او چیرې آنلاین خلک اپلای کوي شي او بیا چې کوم دی نو د اټ د ډور سټپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په ترو باندې د خپل سرویس ملاویږي. فلال چې کوم دی نو مونږه دا ډومیسایل سیستم د سٹارټ کو تاسو ډومیسایل ته په دې دیس اپ په ترو باندې اپلای کولای شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چې کوم دی تاسو ډومیسایل ملاویږي.
زده کوونکو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړهونه به بچي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژیز د کوونکی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل وغیرہ جوړو نو هغه د پاره به مونږ تلو د ای سی ډی سی دفتر ته هینم لوم به پارم راو او شریا به دا د بهر شاپ نام پارم را واغشتو کوم به خو با مونږ ډکو ډکول نه بعد بیا مونږ دا غي اټیسټریشن کونه بم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغي نه بعد بچ دا ټول پروسیس شو نو یا بړم ای سی ډی سی اپلس ته التب اغي پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملو شو یا به اپتم واغشتو چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګرانو. اوس چې کوم دا انلاین نظام راغلی دی انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټولر سویلی
خو بیا هغه کسان چا چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړې نو وایي چې هیڅ اسانتیا ورته نشته دی او هم دغه کړهونه د سختونه او تصدیقونه کول وی کم چې وړاندې وو. دا چار صدیق قیصر خان چې د خپل بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړی و مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب چې ته آنلاین انټرنیټي کارت جمع شو بایومیټرک چې کم دی تصدیق شو فارم بی جمع شو د ماشومه نو بیا مطلب دا دی چې مینوئل ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه خود وی او مکه ډاکومنټس کم چې موږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس موږ نه بیا مینوئل چې کم دی نو هم جمع کړلو او د سیکټری نه د پټواري نه ګرځا ورنه او د تحصیلدار نه په دستخطه را باندې وکړي او هغه فارم ځان سره کې خو دو موږ بیا چې کم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کم دی نو را
خود انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوی چې استعمال یې نوې دی او وخت یې ردو سره به اسانتیاوي راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده او د 16,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی او ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي بیا وایي په پښتنو ټولنه کې د مذهبي سخدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھو صوفیانه کلامونه د حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا کوالي کېږي هغه عجیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالي کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زمو دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز کوي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي، هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده، نو زمام چې دا د دو دشمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال رادیو
د سوات اوسیدونکو وایي سکل د ګرانې لوجې، البته ځینې اوسیدونکو وایي چې د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزار نشي غستې. دوی شکایت کوي چې د پروسه کال په نسبت سکل د پیزار به دو چند سیوا شي وي دي. بلخو دکاندارانو وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي او دوی په خبره شي ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو به هم لوړې شوې دي. دکاندارانو به شکایت کوي چې سکل خلک پیزار نه اخلي نو د دوی کاروبار متاثر شوی دی یا خراب شوی دی. زمون خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، هلته له خلکو سره خبرې کړې دي او مونږ ته پرې دا رپورټ را لېږلې دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوی پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر روړ ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل لیک کشر روړ ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کړي ما په 45 پتریاله سودی سیمه راسته روړته مې راسته اوس داږي 8000 روپې دی نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو گزوے مچ دا غریب سڑی پدی زر 1500 روپے کی دا روزی دیڑی کی ڈیر گرانا چا اختر مناو کی ڈیر گرانا خبر تو بس
تنخواہ دار سڑی چی دا
نو زوے مچ اغیم جاڑی غریب خلا زما دستوی کنا چی غریب سڑی 1500 روپے دا روزی دیڑی آلی اگر پر ڈیر گرانا پلاسٹر کو چینا خودی وسر خو کی اگے دس ڈیزائن کرا کی دس دا کی لیدر کی فرق نہ چھی زیادہ خلک اگے استعمال
منگورا بازار کے دا چائنا جوڑ شوی دا پلاسٹکو پیزار نو پلوے پیمانہ خرسیگی دغه تا ورغلی دا مانکوٹ نوابادی چې د بیکری روزگار کوي وای چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دی
وس راغله ما غوی چې لټون له پیزار له والا
په ماشومان دی
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسه ګران ګران
روز کله سره ټو وس کار سره
مخکې 500 روپے ملي د لوس 1200 1500 1000 روپے د سیمه لویږي نو ډیره زیاته مهنګای ده
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
هله خو ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 دار ریټونه وي دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي نه
راو بار سمجه راو کما
پیزار خرسون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د خطر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته
زم پیسې ډېر زیاتې کمزورې شو د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغې او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله دی وجه چې سوکې فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزي وي چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبارون سفر شه دي چې ارزانی ډیر خرسيږي چې ګرانی نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پوري د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاری هم ده د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
اوریدونکو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرضيږي د دې ارزښت څه دی او آیا صرف پروژه کې ورکول پکار وي که هر وخت یو څوک ورکول شي دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی عمدارنګا د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمره کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهمه فریضه دا هغه د زکات ته زکات نه ورکوي په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودي په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودي نو په دې صورت کې لازم اندازه چې یو سړی د نفلی عبادتو او د نفلی عمرو او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي د زکات لپاره دوه شیان شرط دي اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولې سپین زر او 1.5 تولې سر زر دي علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلې دی د سرو زرو پورې چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 15 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دار چې کال پی تیر شي، که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروتی خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړی باندې زکات نشته. او که انسان سره مال یي خو لیکن قرضونه ور باندې دومره یي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي، خو په روژه کې